السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولملو زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. د روانې خبرونې په راپورونو کې دا اورئ چې نن د کارګر نړیواله ورځ وه. په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او ژوند په ارتباط باندې څرګندونې کړې. په دې اړه معلومات درکوو. دغه راز اورئ چې د افغانستان عدلیې وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق صدراعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چان ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونې یا خوندی ساحې ته داخل شوي وه. دغه راز اورئ چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکي سرتېري وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پولیسکونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د هغوی د عملونو ته د سخت جزا غوښتنه وکړه. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې نږدې 50 تنه وسلوال مخالفان وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار پولیسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د هغو عملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یک شنبه په سهار 9 بجې پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهره چانو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د اباسین قاتلانو ته د اعدام سزا غوښتل شوی او له امنیتي او کشفي ځواکونو یې غوښتلی دي چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بېرحمانه ډول سره ووژل سو. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری وایي چې اته تنه غیر مسؤول وسلوالې د یاد ولایت په کوشندې ولسوالۍ کې د نهو کسانو د وژنې په تور نیولې دي. ښاغلی قدری وایي چې یاد کسانو د دوه زورواکو سیمیزو قمندانانو کسانو چې دوه ورځې مخکې پر یو جرب ځمکه شخړه کړې وه او دواړو لورو ته نه کسان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر څېړنو وروسته به د یادو کسانو د سوی څارنوالۍ ته ولیږي. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور شپېته وسلوال مخالفان وژل شوي، 50 تنه ټپیان او نور ژوندي نیول شوي. له دغه وزارت څخه په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په پکتیا، خوست، میدان وردګو، کندوز، ننګرهار، غزنی، پروان، کندهار، ارزګان، زابل، بادغیس، نیمروز، فراه، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو شپږ تنه سرتېري هم وژل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونې یا خوندې ساحې ته داخل سی وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایه اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چنو پر زرغونې یا خوندې ساحې یرغل وروړ. د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوندې ودانۍ یې ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي، د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اجانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم ګڼو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وتلو پیل کړی، خو نورو هلته خیمې درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کمپ جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د عراق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خپره کړې، له مظاهره چنو غوښتنه کړې چې سوله ییز اعتراض دې وکړي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې له جنګیالیو د بشیر شارګي د بیرته نیولو په وروستیو عملیاتو کې بریالي سوي دي. کرد چارواکو پرون ویل کرد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشه ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ لومړی دغه شمالي شارګي محاصره کړ او بیا ورداخل سول. د بشیر شارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټه ترکمنان دي. د کردستان د سیمې امنیتي شورا په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي د بشیر سیمه محاصره سوې او په سلو کې اتیا تصفیه سوې ده. راپورونه وایي چې د دغه شارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سخت دریځو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکیې سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې پوځ ویلي چې پیښه په یوه کورد میشته سیمه کې سوې او د کردانو د کارګر غیر قانوني اعلان سوي ګوند پیکیکي یاغیان یې په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي. پیښه د سوریې د سرحد په دوه کیلومتري د ماردین ولایت په نصیبین سیمه کې سوې ده. دلته د پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. دوګان خصوصي خبري اجنس ویلي چې اول د پیکیکي یاغیانو د پوځ پر بم شنډونکي ټیم د توغندیو حمله پیل کړه. کله چې د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې د دولت او د کردانو د کارګر من اعلان سوي ګوند پیکیکي ترمنځ د سولې نازکه پروسه په ټپه ودرېده. ورسره د ترکیې په جنوب ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سو. له کله چې د کردانو کارګر ګوند په 1948 میلادي کال وسله پورته کړه، په شخړو کې تر 30,000 زیات کسان وژل سوي دي. دغه یاغیان د کردانو لپاره خپلواکي غواړي. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیا کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل چې آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي ښار سوچي ته باسي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسایلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم وروسته له دې روسیې ته ځي چې د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړې او په دې یې صلاح وکړه چې مشران به یې سرشکل سره وګوري. او داعش ډلې په بنګله دېش کې د یوه هندو سړي د وژنې مسؤلیت ومانه. پولیس دا مسله څېړي چې پرونۍ وژنه ښایي د دغه سړي له هغو تبصرو سره ارتباط ولري چې څلور کاله مخکې د حضرت محمد پر ضد کړې وې. د پولیسو یو مقام وویل چې دوه کسان د دې سړي د خیاطۍ دوکان ته ورغلي او دی د چړو په ګزارونو مړ کړی دی. راپورونه وایي چې دغه سړي په 2012 میلادي کال د اسلام د ستر پیغمبر د سپکاوي په تور دوې اونۍ په زندان کې هم تیرې کړې وې.
خبرونه بل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا وګورئ یا یې واورئ، پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایلو باندې په تفصیل اوریدلی سئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي بهر ته د کارګرانو د لیږلو او کارموندنې مسوده چمتو سوې ده، خو افغان کارګر او خواریکش دا مهال له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زموږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکارۍ او فقر ستونزه ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان عدلیه وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي. دغه راز دا هم اوري چې د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو یوه نوې شورا را جوړه کړې ده. دغه شورا په کوم هدف جوړه سوې؟
دغه شورا به انشاءالله په لویه کچه کې د لویو پکتیا د ولسونو دپاره په ګډه باندې کار کوي، د اتحاد و اتفاق دپاره، د امن دپاره او د سولې دپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي.
په نړیوال مسله کې اوري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی ګډوډۍ وروسته اوس دغلته وضعیت امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي روانه خبری خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 10 دقیقې دي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، نن د کارګرو نړیوال ورځ ده. په همدې مناسبت نن په افغانستان کې په کابل ښار کې غونډه جوړه شوې او په دې کې افغان چارواکو ګډون کړی و. د چ په دې غونډه کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح سو او د چارواکو لخوا کوم ژمنې یا کومې وعدې ورکړل سوې، په همدې ارتباط د معلوماتو لپاره همدا شېبه را سره په سټوډیو کې زما همکار خان محمد سیند را سره دی. تاسو دا غونډه وڅارله، په دې غونډه کې وی کده دې په ارتباط باندې جزئیات راکړئ چې کوم چارواکو ګډون کړی و او دوی دقیقا د افغان کارګرانو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح کړه؟
بلې سلام علي صاحب، نن د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لخوا په جلا جلا توګه ونمانځل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ دننه په وزارت کې د یو کانفرنس په توګه او د کارګرانو اتحادیې د یو لاریون په توګه ونمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر سلګونو ته رسېده د کابل ښار د عیدګاه مخې ته راټول شوي وو او له دولته یې د کار غوښتنه کوله. د دې ټولنې رئیس معروف قادري وویل له هېواده د ځوانانو د وتو په مخدره موادو د دوی د اخته کېدو او حتی د مخالفینو لیکو سره د دوی د یو ځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده. د له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان کارګرانو ته د کار زمینه برابر کړي. ښاغلی قادری وویل د کارګرانو د وزګارو کارګرانو په شمیر کې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتوالی راځي. اوس به د قادری آواز واورو.
بله، 14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود داره، در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و اما نوسانات داره، هر روزه به بیکاری افزوده میشه.
په غونډه کې ګڼ شمېر کارګرانو هم ګډون کړی و. دوی وویل چې اقتصادي ستونزې د بیکاری له امله له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. دوی وویل هر ورځ سهار وختي د کابل ښار واټونو ته راوځي چې کار ورته پیدا شي، خو په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي.
بله سین صاحب، نو ستونزې خو به خامخا ډېرې وي او تل هم د دې اړخه څخه شکایتونه موجود دي. اوس که دا راته ووایاست چې چارواکو څه ژمنې ورکړې، دوی ویلې چې څه اقدامات کوي، څه کوم پالیسي یا پلان تر لاس لاندې لري، که مشخصا د دوی د ژمنو په اړه باندې ووایاست؟
بله سلیمان صاحب، مخکې له دې نه چې د چارواکو اظهارات درته ووایم، د یو کارګر ستونزه به هم واورو.
برای ما 4000-4500 روپیه معاش میته، ایره کرای خانه خود کنیم، ایره بر اولاد خود نان بخریم، بر کرای خانه بتیم، ایره تل بخریم، نمک بخریم، ایره چی بخریم.
نو دی کارگران وی چې دغه ستونزه د کارگران او د حکومت ترمنځ یو واټن پیدا کړي او که حکومت ورته تدابیر جدي نکړي نو دا واټن به زیات شي. اوس راځم ستاسو پوښتنه ته چې چارواکو څه وویل. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل د کارموندنې په حصه کې قانون او مقررې تر ټولو مهم دي، خو دوی کوشش کړی چې دغه مقررې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې تصویب شي او بیا به یې عمل ته اقدام وکړي.
د ضرورت وړ اسناد د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوارم که درې آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
سلیمان صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل کارګرانو ته دا وعده هم ورکړه چې له څو کالونو راهیسې د خلیج هیوادونو سره د دوی خبرې روانې دي چې افغان کارګرانو ته په ځینې عربي هیوادونو کې کارموندنه وشي. ده وویل چې سعودي عربستان سره تفاهم لاسلیک کېدو ته نږدې ده او په راتلونکو دوه میاشتو کې به یو تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي او د افغانستان هغه فني کارګر چې دی ابو سعودي عربستان ته ولېږل شي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیندو چې د کارګرو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې معلومات راکړل دا چې کارګرو یا خوریکشو په ارتباط باندې څه شکایت درلود او دا چې افغان چارواکو په ځنګړې توګه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو په دې اړه باندې کومې اجمنې کړې دي په دې اړه مو معلومات واوریدل په همدې حال کې د افغانستان د خوریکشو کارګرانو مزدورانو ټولنه وایي امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې و اعتراضیه غونډه هم وکړه له ښاغلي عادل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده دی په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه وایي
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوریکښو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي کارګران مختلف ستونزې لري خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیر لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري کارګر د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغه کم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمونږ کارګران
څه ډول حقوق مثلا
د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضې پیسې د ورځې مزد هغوی نشي کولی چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه خو بعضې وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي د هغې زخم منځته راشي په دې وخت کې د کار مالک ډېره توجه نه ده کړې په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیواله ورځ ده زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډېر محدود شکل سره مونږ راووتو مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني بیکاری او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه دی چې قابل د غم نه دی
تاسو نن لاریون هم کړی و
لاریون ډېر محدود لاریون و
تر اوسه پورې تاسو څه کړي اوس د دولت ته څه غواړئ
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازی پراخه کړو زمونږ تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دوی د کار په ساحه کې د دوی د مزد او د دوی د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي
د افغانستان د خوریکښو کارګرانو او مزدورانو د ټولنې مشر لیاقت عادل چې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه باندې خبرې کولې
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وسم یو بل مطلب راخلو د افغانستان عدلیه وزارت وایي چې د جزایی کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایی قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي د جزایی قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایی کوډ د طرحې عمومي برخه عدلیه وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخه خپل کار پیل کړ د حقوقي چارو افغان کارپوهان د حکومت له دې اقدام د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې نوې جزایی کوډ به د پیچلو جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې نوی جزایی کوډ به د اوسني عصر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحې بشپړه کړې او عدلی وزارت ته وسپارله ښاغلی رسولي وویل چې په نوي کوډ کې د اوسني اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی
قبلا قانون جزار داشتیم، در این قانون جزار در حدود 500 ماده بود و در قانونش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد، کل یک مجموعه یک جمعه سازیم در یک بود که شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره، برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خودش شده، تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنه با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلي ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلواک کمیسون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 مادې لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 مادې لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ سي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې پخوا د جزا په برخه کې 12 قوانین او 13 احکام موجود و چې ډېر مغلق او یو شمېر مادو یې په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډېر وضاحتونه موجود دي او اوسني اثر ته ځواب ویونکي دي. دغه پلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوي چې پخوا یې کوډ نه درلود. یو شمېر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنی د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نه وي موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي، ځکه ځینې مادې کاپي شوې وې.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوی لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته ارائه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې ووهي. د دې لپاره زموږ جزایی سیستم بعضې قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه دي مطرح سوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو ولوکې د ګوانډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللو هیوادونو له جزایی قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصر الله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایی کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکی جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مولا زده رادیو واوریدل چې په همدې څپو باندې د ماښام لوونه د سحر تر وو بجو پرې خبرونه لري. اوس د خوست لورته ځو. د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یوه نوې شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو، د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اخیستی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دینی عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکارو فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې د لویو پکتیا د ولسونو دپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق دپاره، د امن دپاره او د سولې دپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولی شو د یو متحد افغانستان دپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میخ چې د کیمه تګلاره دو د خوست نه د ګردیزه پیره د خوست نه د پکتیکا ارګون ولسوالۍ ته را چې کیمه د زدران خوره دو خو میږ ګوندې ډېرې سترې سترې لارې دي که چا په لار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ورسول دی دغه بکېر سوینه وي او 15 لکه روپۍ به جرمنان
د زدرانو یو بل تن قومي مشر وایي چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخې شورا د تګلارې مهمې موخې دي.
د زدرانو دغه شورا د دغې دپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرېږي. غلط سړی به موږ په خپله خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړي به ملاتړ نه کړو. د خپل حق نه به دفاع کړو، د خپل نسل دپاره به هلې ځالې کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یوه خیر د ښېګړې دپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدرانو قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې 11 ولسوالۍ لري چې ډېری یې غیرایزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میاشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تر 2:30 بجو وروسته، یعنی تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ په اړه باندې بحث کیږي. که تاسو په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولی سئ هغه وخت د سټوډیو له شمیرو سره یا ټلیفون سره ارتباط ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د پلازمین بغداد په زرغون نومې سیمه کې چې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موقعیت لري، وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. دا خبره د عراق صدر اعظم په یو بیان کې کړې ده. په زرغون زون کې وضعیت وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو له کنټرول ووت چې د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ پر دغې سیمې یرغل وروړ او د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. د مقتدا صدر په سلګونو پلویانو له څو اونۍ راهیسې په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو لپاره مظاهره کړې ده. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې یرغل کړی او ودانۍ نیولې وې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبې د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډېرو مظاهره کوونکو د یکشن بې د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمېر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ په زرغون سیمې یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونو د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل وروړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کیږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د 2 میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکار کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زه نن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره او له هغو پرته چې رښتینی اصلاحات غواړي. له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم آل عبادی وښود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. آل عبادی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
د نوریاس نوری راپورته خو شوي په دونیم بجو یو اربع در تلند خبرونه لرو خو مخک ترغه ځینې هغه سمسون لولم چې تاسو د افغان دیسم د تاسو واتلس مری لاري ازادي راجو تاسو ولې دي په دې کې یو اس ام اس د محمد الله پنوم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه دی په دې اس ام اس کې لیکل شوی دی کچيري ولسمشر اشرف غني هغه طالبان چې په زندانونو کې دی اعدام کړي دا به شګاموي د حنیف قاری په نوم یو بل اس ام اس حمله رو دی لیکي اشرف غني کده حقانی شبکې غړي اعدام کړي دا د حل لار نه ده او بل اس ام اس د پکتیا څخه د وزیر منګل په نوم دی دی لیکي ولسمشر اشرف غني باید د روسیې سره امنیتي تړون امضا کړي ترڅو افغانستان ملي پوز شته تجهیز سي اوس دونیم بجې سولې یو اربع لند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور شپېته وسله وال مخالفین وژل شوي، 50 تنه ټپیان او 9 نور ژوندي نیول شوي. د بلخ پولیسو 8 تنه وسله وال د 9 کسانو د وژنې په تور ونیول. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوراکي کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو ارارخیز حقونه د دوی اومده غوښتل دي. د دغه ټولن رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په همدې مخنن د کابل په حضور چمن کې یو اعتراضیا غونډه هم وکړه. د ایران صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مزرایر چیان ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي ساحې ته داخل شوي ور پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو عمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکی سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
د همدې خبرونو تفصیل زموږ پر انټرنیټ باندې هم موندلای شئ. آدرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم پام وکړئ د دې مهال مهم اقتصادي خبرونو ته چې وروسته به د روغتیا خبرونه هم پیل شي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیو کې به 15% ډیر والی راشي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته د دغه بیو د لوړېدو علت د ډالرو لوړوالی په ګوته کړ.
در حدود
دی وایي هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیو کې به 15% ډیر والی راشي. د شارل توحیدی په خبره که چیرې د ډالرو بیه راکښته شي نو دوی به هم د برښنا بیې راټیټ کړي. د بلخ ولایت معلولو ښځو د خپلو لاسي صنایعو او لبنیاتو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه ولایت د معلولو ښځو د ټولنې مشري پروانه احمدي ازادي راډیو ویل چې په دغه نندارتون کې 130 معلولو ښځو خپل لاسي صنایع او لبنیات نندارې ته ښولې وه. د اغلی احمدي په خبره د دغه 15 ورځني نندارتون له لارې معلولو ښځې کولای شي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره دا ډول بلدیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو دېرش پوله یو ایرو و اویا افغانۍ او 15 پوله یو پاوند اتنی وی افغانۍ او اویا پوله زر ایرانی تومان 900 افغانۍ او 530 پوله او زر پاکستانی کلدار 648 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چې هر کله کوم په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خراغ لاس ویل
مننه. خیر وسې ژوندۍ ګړندۍ اوسې.
ډیر زیاته مننه تاسو اوریدونکو هم د ملاریا ناروغۍ په اړه کوم پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153څلوېښت، بل شمیره ده 0992253550. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تېره اونۍ د دغه ناروغۍ نړیواله ورځ هم وه. سر اوریدونکو سره به پوښتنې خو راځو د خپرونې په سر کې. ډاکټر صاحب، ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپېڅلي نامه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملاریا یوه پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچي د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا پخوا به فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه یې پیدا نوم یې مال ایریا، مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیریدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي د دې په لیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې به لومړی دا ځي ځیګر ته. د چا ځیګر ته به ځي؟ د انسان، هغه که ماشوم وي که غټ وي که ښځینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به ځي په ځیګر کې، به خپله رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل، بالاخره د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو، نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپلې رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي، په همدغه وخت کې دی چې د وینې سرو کرویات په وچوي. کله چې وچاودېدل، دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي معوفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نښو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نه ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه، دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې پیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده، دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو، څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب، په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو ما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دا غوماشو سمور سره کم ځان وګورئ چې منه وګورو.
ښه، څه ډول ځان وژغورئ تر څو له دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟ ډېره مننه عبدالقیوم ول کندهار نه. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي د خپرونې ژغورنه، اکثرا موږ تاسو د خپرونې په آخر کې به انشاءالله اورېدونکو سره شریکه کړو. مخکې د دې نه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پارازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته یې پلازمودیم ویواکس وایي، یو یې پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فالسیپارم دی، ملیریا هم شته دی، ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. د ناروغۍ د مخنیوي په باب باندې که چیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډیر زیات اړین دی.
ډاکټر صاحب، نبیوله له زابل نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سپیکر سلام ساته ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته. نبیوله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان نه کې اوسېدونکی نبیوله یم. له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه لرم، نه جانې هغه دا چې موږ اورېدلي دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم پیدا کېږي، امریکا ډېر سخت مرض دی، نو که ډاکټر صاحب دا راته تلچه راته راشي چې کوم مریض چې ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچې نښې نښانې کومې دي، او څومره فکري مرض ده، او سړی د څو فیصده انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
ډېره مننه نبیالله له زابل نه دوی پوښتنې مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب باندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې، په دوه زانه ښځو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي نه. وایي ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې دی هغې ته ملیریا پلازمودیم فالسیپارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب باندې وایي چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځینو کې چې ډنډونه پراته دي، ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب باندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي، او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي، دوی باید یو څه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یادوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دېرشو ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فالسیپارم له امله منځته شي، او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله، مننه. رحمت الله له کندهار نه په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ، په خیره؟
علیکم السلام. مننه. مهرباني
ډاکټر، تاسو مې دغه پوښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړه روانې دي، د ملاریا نه جوړي خوم دی رسوي، د دغه دفه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښې وځي؟ کوم تاوان خو به نه لري.
که پوښتنه دی بیا تکرار کړي. رحمت الله خانه،
ما ویل مال د ملاریا نه جوړي چې کوم مشکل ده
مشکل دی دا ملریا دا جدا پر جر وسی سیدی او کا وقت پر کسی وزی کم دا سی دیر تاوان خوب نکی لکه دا اول دا جر مخنی وی وچی
ساما دا ساما دا زمان سر اوسم
بری هدف دا که پر ملریا اختن روخ تاداوی نشی سمرا نوری پایلی بلری
بان
دوی منو نکو مخکې ورور هم یو پښتنه مطرح کړه نبی الله خان د غوی پښتنه به هم ځواب شي او د رحمت الله ورور هم
میرم نبی الله خان په یاد ولره چې ملیریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولی محرقه چې دا هغه د یو بکتیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونیلا ټایفی وایي او د هغې انتقال یا ککړېدل انسان د ککړو اوبو او ککړ خوراک له امله منځته راځي. یعنی دغه یوه اصطلاح صافی صاحب رښتیا هم چې زمونږ استاسو په ټولنه کې ډېر زیات دود موندلی دی او ډېر غلط اصطلاح ده د طبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي. ولې دا د بعضې هغه زمونږ استاسو هم مسلکه بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاری چې هله ملریا به د په مورقه باندې واوړي، مورقه به په ملریا باندې واوړي. ولې یو شي ته زه باید ستاسو پام وګرځومه چې هغه منطقې چې هغه ګرمسیره وي، لمدبل پکې زیات دی، میاشې پکې ډېر دي، د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خرابه ده، ځکه ملریا په هغو ټولنو کې ده چې هلته بدبختانه غریبي ده، غربت دی، لختي د کثافات او چټلو نه ډک دي، اوبه پکې ډنډ شوي دي. د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغه اوبو کې د بده مرغه هم د مورقې بکتیریا چې د رشد او نمو کوي. که دغه اوبه موږ تاسو وچکو بالاخره راځي دا بکتیریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بالاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي، خپلې نښې نښانې او مشکلات منځته راوړي. او په زمین کې د ملیریا ناروغي چې دا میاشین به په هغه اوبو کې کینی دا ما غزه سخره الوزی او منګه تاسو چی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګی چې ملریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملریا باندې د هر یو خاص او بیل بیل علتونه دی، بیل نخ نخانی دی او بیل درملنه او تداوی لري.
ډیر مننه کو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای دوستانو یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملما دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني، سلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان پټړم چې تاسو سلام او ډاکټر صاحب
خیر اوسې. ډیر مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای ملریا ته خبرونه ځنګړي شوی که کومه پوښتنه لري مهرباني.
خارجان ډاکټر صاحب خدا غو پوښتنه وکړم ګرنچیر په لسالۍ خو د ملریا مریضي چې د دې شه ډیر خدا پوښتنه زما ډاکټر صاحب سره چې د ملریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللی چې غوماشه ونه خوري غوماشه وخوري ورځي او د دې او د دغه د ناروغي پارک تک نهسته د موریکې
د توپیر په اړه خو ډاکټر صاحب مخکې معلومات دار کړل، بیا به هم
مخورجان.
بله،
دا چې وایم چې موریکه خو به د ملریا څخه نه کیږي.
همدغه موضوع ته تاسو ډاکټر صاحب اشاره وکړه، خو بیا به هم د دې پوښتنې به ځواب شي. ډیره مننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه ځواب کو. هغوی ویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي، ژر که تداوي شي او که وخت پې تیر شي څه ناخوال یا مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملیریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوي نه شي، حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي، انسان کوما شعوري حالت یې له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایه خواته وړي، حتی وژونکی حالت دی. هیڅ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوي وشي. د مظلوم یار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي او واقعا باید اورېدونکي په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي، ناستې، ولاړې، ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملیریا باندې اخته وي او همدغه ماش یې راشي دغه وګړی اخته کړی وي، دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشې په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشې په واسطه باندې وچیچل شي، انتقالیږي. ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشې زخ ډېر دي او یو چیچی ککړ انسان او چیچی روغ انسان ته چکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. خو په یادو ساتئ ځنې نورې لارې چارې هم دغه سیدی که چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي. ښځه دا زیږون کوي یا یو کس ته موټر ټکر ووهه کم خونی سره مخامخ شو. که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولې د ناستې ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي.
ښه قاضي صاحب پښتون په لږه کې د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلې محترم نجیه صافی خوري ته د صلاح خان وړاندې کوم. د ازادي راډیو او ستاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب اقبال ته هم خوشحاله یم چې دی په پروګرام کې راسره دی. محترم پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده که چې دغه ملاریا د ناروغۍ دا غوماشې څو قسمه دي؟ یو قسم غوماشې پیدا کېږي که څو قسمه دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چېرې یو ښځه ماشوم په نس کې ولري لاسونه په ملاریا اخته وي ماشوم ملاریا
دا سلور پختنی وی دا به جواب شي. مننه. مهرباني وکړئ.
قاری صاحب خو ډېرې ښې مسلکي پختنې وکړلې او داسې ښکارېده لکه د اهل طب چې اوسي. خو په اخره کې یو څو پختنې داسې وې چې بیرته دا دغه کړه چې قاری صاحب رښتیا هم چې د طب ډاکټر نه دی خو مطالعه ډېره لري. زړه پورې پختنې دي. خپله ملیریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي. چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه یې دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډېر زیات موفي، ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډېر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته د وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. محمد یوسف له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه، بخیر راغلی. مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوئ چې د ملاریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتېدی شي؟
مننه کوو. دغه پوښتنې که څه هم یو څه ځواب شوي، بیا به هم معلومات درکړي ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
راځو د ملاریا نخونې خانو ته. وای چې د ملاریا نښې نښانې چې دي دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس ده، فلسیفارم نه، ملیریا ده لبل پلوا د دینه خنخانی چې دی اکثرا په پالسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راخکار کیږي او خطرناک او شدید وي او په پلازمودیم ویواکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډول نخې به په ناروغ کې راخکار کیږي یو تا کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی میکیږي خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي تبه به ولې پیدا کیږي کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي کانګې استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستن او کمپل کې به نه تودیږي دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې شاید ادامه وکړي همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج خولې به پرې راشي وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو دغه نښې ډېرې بارزې او برجسته دي ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه خوله شوه د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي سردردي پکې من سره راتللی شي د بده مرغه که چېرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي په وخت باندې تداوي نه شي ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو په خبره باندې نه پوهېده وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی نه یې صحیح اوري نه تختکالم ارتباط د یو بل سره موجود دی چې دا یوه خطري نښه ده په ملیریا کې د دې سره سره که چېرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله دا یوه خطري خطرناکه نښه ده که چېرته په مریض کې سره د دې مسایلو تنفس یې خراب شو زر زر ساه اخیستله که په ماشوم وي که په غټانو کې یا د وینې فشار په آني ډول سره سقوط وکړه لاسونه او پښې یخې شولې او وی ویل چې ډاکټر صاحب یا په کور کې دغه وویل چې د خونه مې سا وځي وجود یې یخ شو دغې حالت ته موږ او تاسو شاک وایو چې په دې وخت کې باید ډاکټر د مریض فشار وګوري چې څومره یې سقوط کړی دی د دې سره سره که چېرته په مریض کې د خوراک او څښاک څخه ولید مریض اشته خراب شو بل اخر دومره وضعیت د خراب شو چې توانی د دنه لر دای خطرناک حالت ده کچیر ته په مریض باندې حمله راتله یا جټکی او د دغه جټکو یا حملو راتک په سلی رساتو کې د 2000 څخه زیاتو دا خطرناک حالت ده ډاکټر باید لابراتواري معاینات دستی مریض ته ورکی کچیر ته د وینې د ګلوکوز کچا کم وا هایپوګلایسیمیا ورته وي باید تداوی شي که چیرته تنفسي لوړو میټابولیک اسیدوسیس ورته وي چې دا یو خطرناک حالت دی که چیرته د هیموګلوبین کچه د 15 ګرام میلی ګرام پر ډیسیلیټر نه کمه ودا شدید کم خونه دی باید وینه واخلي او که چیرته په لابراتواري معایناتو کې د پارازیت سویه به حد زیات لوړه وه خپل د زیاتو پارازیتونو لوړوالی مریض وخامت خواته بوزي بلاخره دماغي حجرات موفي سیربرال اډیما په دماغو کې د پړسوب لامل ګرځي پلمونری اډیما په سږو کې د مایاتو د راټولېدو د پړسوب لامل ګرځېدلی شي حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه دا هم یو خطرناک حالت دی که چېرته په وخت سره تداوي نه شي خدای نخواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي
او دغه د کومو نښو یادونه چې تاسې وکړه په لویانو او ماشومانو کې سره یو رقم ته دی که نه توپیر لري
نه دا خو چون یو مختلطه ناروغي ده ممکن په هغه ماشومانو کې چې هغه په پلمونری یا پلازمودیم وی واکس باندې اخته وی پاغه کې خفیفه وی په غټانو کې کچیرته په فلسفارم باندې اخته وی پاغه کې په مختلف ډول سره خو په عمومي ډول سره کچیرته اوریدون کې د طبي د طبي څخه وروسته د لړزي زړه بادي کانګو سردردي او د خلو من سراتګ او بيشتهي موجوده وي او منتقم داسې وی چالته د ملیریا پیخي په کور گاوند او کلی کې تیر شوی وي باید په وخت باندې خپل مریض ډاکټر ته بوزي او باید زر تر زره لابراتواري معایناتو کې او لازمه درمل نورته باید پایل کی.
یو نړیمن دوستانو بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به د خبرونې په دویمه برخه کې هم له موږ سره د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو به موږ ته معلومات راکړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکې څخه اورو.